سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخه کله زدي رادیو نه سلري ساته اوریدل شي د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګنوي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسې وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیرو دوه اونۍ دریونه یو کې لیکټر لګښ پېته تنو د سختو بارانونو او درنو واور لامل خپل ژوند له لاس ور کړی دی او درويشت نور ټپین شوی دی د خبر پی خو د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی خغلی سائق څرګنده کړی دی چې د فبروري له شلمې را پدې خو د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې یو زورو شپک سو 15 کورونه په کلی او یا هم یو برخې تخریب شوی ده سائق زده کړی ده چې په دې موده کې یو لکو اتیا زره څاروي هم تلف شوی دي په افغانستان کې سږ کال د ژمي په پیل کې ورښتونه نه و خو له تیرو نږدې څلورو نیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوی دي د سالنګ لوی لار تیره شپه د واورې د ورښت او توپان له امله د ترافیکو پرمختلل شوی د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیرې شپې له 8:30 بجو راوروسته د لار د ټولو وسایطو پرمخ بنده شوی ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل تر څنګ د حاجیګک کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوی د افغان هندوانو او سکانو استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري دوی وایي چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه مولوی شرعی د هندوانو سکانو له استازو غوښتل چې د خپلو غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري په افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمیر لسګونه زرو ته رسېده او د 2001 کال په پیل کې دا شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ته راښکته شو او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف کون سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډالیه زندان د برید احتمال شته خدای نه دی ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو نو کې د نور بندیانو پر ضد چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو تاسو یې خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي وړاندې بر سر واورئ چې په هرات کې تیر شپې ورښتون خلکو ته زیان نه راغلی
برای شپه داسې یو باد و داسې باران وه واورم ګډ واډم بېخي کلکه یخني وه د سهار اوبر باندې وڅېدی
د دې تر څنګ دا به هم را سره واوري چې د سالنګونو لارې د ورښتونو له کبله تړل شوي دي د دې تر څنګ د شو د هېواد نورو کې لارې بندې دي په دې اړه به هم روستي جزئیات درکړو د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمه ده سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او کنه په دې اړه دوی یو ناسته ترسره کړي او همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل څرګندونه ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړي او هم تم کې وګساس پیغامونه ته هم ورزوي
دغه اکثره شیونه چې ګرانشي دې کې دولت لاس هم دی
په دې اړه نور جزئیات هم شته ده ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پات شو نړیواله موضوع به هم راوخلو ملتیا مبارک
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د روستي ورختون او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
هرات کې د ورستۍ اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبه چت شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې که مرسته ورسره ونه شي ښایي ستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته وویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته وړه ودی شو، دا شان ګډه لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نو موړې وایي سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا له ستونې سره مخ شوي، تر سنگي لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د تیرې شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیره شپه زیات باران و. تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب له شمېر څومره دی ومو غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سلو اووه اویا زره نهه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 22000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو. له دې سره جوخت بیا د سالنګ لویه لارې یو ځل بیا د ترافیک ورمخ تړل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورځو تفصیل له سناکا کړنه ورو.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې اته نیمې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یوه بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډیر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ورزو تفصیل په دې اړه امید ځای مل نه ورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خوځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی.
افغانستان سینز ټو بی فورګاټ.
ته وایي دا ښکاري چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي. په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بیساری و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو تر څنګ په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي. ولخوا د خصوصي د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناشته ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی، انجونی او خزل خپل حقوقو به برخي شوی او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزل او انجونی د زده کړو او کار له حقوقو به برخي دي.
د انجونو او خزل د حقوقو فعالین نجلا ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسيتي زاویې د بشريت پر ضد جنایت په نوم جوړ شوی و. لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغه په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت استراری وباله. په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه کې د افغانستان په اړه لو جوړ شوی ناسي ورسته د افغان نجونو او خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په یو خبري غونډه کې د طالبانو په کړونو د نیوکه ترڅنګ له هغه سره د نړۍ تعامل تیروتنه وباله. لو دوی وی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ له خوا هیڅ ډول فشار نه دی راول شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 20 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اتي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتله تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنړیوال ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والی ولري. د دوشنبه پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته مغونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې و.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبب افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت د غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت په دمشق په ولسمه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د شپږمې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نصیر احمد فایق حملزینو افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي رادیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې پام دی توګه پات شي. متاسفانه کوم حواله زپکه په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت تر لاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کی. صرف هغه وخت به یونما دفتر په خټوګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادۍ قانون او د بشر د ازادۍ قانون حقوقو د څار اخې امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار پنیو کې کول سره وای په سنیو شرایطو کې چې ټاکل شوې د افغانستان بل ځنګړی استازي وټاکل شي د یونما د کار دوام په ځنګړی توګه غیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري د غوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مختوري او د غوی د غشتنو او کرونو سره سم د خپل ځانونه عیاروي. تر بیر پر دې چې تنه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کرونو څخه په ډیره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونه متفاوت دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي.
د سیاسي چارو کارپو محمد ساقط مرحمدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه دانی وګي په داسې حال کې یي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقصولو تران کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او د ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د بون له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیگم پنوم د انلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په تمه نیټه د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مینه ورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیگم پنوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بیو دبلیو د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونه پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د ووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیب ولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې دوه کاله لفارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سی پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
در ای سه سال تنها راه نجات ما
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښ یو.
د نهایت خرسند به یې استیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د نمرنیو توکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره لې وی خو بیکاری ده او لبلې خو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیتو کو هم ورسره لوړې شوې دي. لدې وروسته ساسي پیغامونه اورو او بیا دوی منې مې ته ورسو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دي چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي. خو هم دی هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دادی ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید ونې دی سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي لاس نیولی دي. هغو څخه یو لسته شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسې دوی په یو شی په انتیک شي باندې ولاړ شي.
نوم یې اخلاصمند دی. سنده پرون کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډېر فیصد او څلوېښت فیصد پورته سوي دي. هغه که خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي، که حتی چې بعضي در وسه پورې دا دوکاندار خپل وس نه دي سپمولی.
په لشکرګاه ښار کې ډېر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یوه څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه خو اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوی د دوکاندارانو څخه کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمه ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي د ښاروالۍ د خوا څخه. اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي چې هر څه به دولت سموي، ځکه چې دا مسؤلیت ټوله دوکاندارانو ته راجع دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تېرو وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې د هغې ارزانه کړي، که ارزانه نه کړي لوړې خو بیخي نه کړي. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات دي وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بیواسه او بیواز له لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته تیر ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، که د لاس روپی په واسه که د شل روپی په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دی چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې دي، دا غزمر ته د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه بارکې. خدا غزمر د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 و وسې 2000 کې دوله زر وو وسې ورشل زر کې، ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي، او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
السلام علیکم رور جان. زه یو مازده موټر چلوونکی یم.
جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شیب دی دې کې دولت لاس هم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 0000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دوی منی میکی مو د سپورت لنډګره پروګرام درته لرو خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه وایو په افغانستان کې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه 6 تنه د سختو بارانونو او درنو واورو له امله مړه شوي او 23 نور ټپیان دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان د وزارت ویان جانن سایق نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. هغه څرګنده کړې ده چې په دې اورښتونو کې 1,650 کورونه تخریب شوي او همدارنګه 1,40,000 هم له منځه تللي. د سالنګ لویه لار تېره شپه د اورښت او طوفان له کبله د ترافیک پر مخ تړل شوی. د خبره د طالبان د ټول ګډو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په ټویټر لیکلی ده. بل لور ته بیا د واورو له کبله د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګه کوتل هم تړل شوی. د افغان هندوانو او سکانو استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی غصب شوي ځمکې بیرته ور وګرځوي. دوی ویلي چې په ننګرهار، لوګر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولي. د هندوانو د غوښتنې نن په کابل کې د طالبانو د دلی وزیر له سرپرست وزیر مولوی عبدالحکیم شرعي څخه چې د دې ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر هم دی د لیدو پر مهال کړی ده. او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان په وزن نشي کولی هغه ته زندان ته د لیدو لپاره ورشي. چارواکو ویلي دي چې دغه پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله شوې. د چارواکو په خبره داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیالي زندان د برید احتمال شته. له دې مخکې هم چارواکو ویلي وو چې درې افغانانی له وسلو سره د نژدان دې زندان ته نږدې نیولي او د افغانانو تمه درلودله چې په دې زندان حمله وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبله میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان لایرلند د ورزنۍ سیالي لوبلړۍ ګټلې ده. رشید خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د پاکستان غوړ لیگ سیالي د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. هند یو ور بیا د ټیسټ سیالي د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده. د هند څوکت پاچون کې روي چندرن اشوین یو ور بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلې او د خبرونې په دویم نیمایي کې مولا نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری پر ازونو او نوې ځوانانو په اغیزناکو سیالۍ مرکه کړې ده. تر سره پاتې شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي او یوې د ورخت لامل نه ده ترسره شوې. د دې رپورت جزئیات به سالم احمد سالی وړاندې کړي.
افغانستان له آیرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولې سوې چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړې او له دې سره دا لوبلړې 2-0 په وړاندې وګټي. دغه سیالي چې د سې شنبې په ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې په 4 ګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2.8 منډې وکړې او 50 اوورونه یې ولوبول. په افغان توپ وهونکي کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدي 9 رحمان الله ګربز 1.50 او محمد نبی 8.40 منډې وکړې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک اجیر 3 او بیری مکارتي 2 لوبغاړي وسوځول. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټه ژر له لاسه ورکړه. خو د لوبډل مشر پاول سترلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس برابر کړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې چې په لومړي ځل لوبیدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 116 ورځنیو سیالیو وروسته وتوانې چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په لسو اورونو کې 3 میدان اورونه وکړل او 12 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میدان اورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتوانې چې 50 منډې وکړې او نوره ټولو لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 112 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړې لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورشت له کبله نه وه ترسره سوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول سو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د 3 اوره سیالیو لوبلړې د روانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
د آیرلند پر وړاندې د ګټل شوی لوبلړې په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلې ده. هغه په وروستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده.
ته هم خبر پرفارمنس اورال لټیم نو کوشش هم دا و چې یو ښه ټارګټ ورکو آیرلند ته. نو هغه ټایم کې لږ د تیز رنزو ضرورت و نو ما 50 ته دومره سوچ نه کړه ځکه هماغه بالر ما غوښتل چې منې رنزو نه وکړم او نو ټارګټ لږ لوړ کې نو بدبختانه 50 مې سو موږ هم پکې آؤٹ شو. اورال موږ اول نه ویدر کتل یو نو نن به ډیو نه کیږي او یو ډېر ښه پریکړه و چې اول موږ بیټنګ وکړو وروسته بالینګ وکړو او په دې کې زوریا غ شاین ول چې په لاین اولین کې بالینګ کول او مغه سي وشو او کامیاب هم شو. زمون کوشش همدا و اول وکټ نه بعد چې سمره موږ ډاٹ بال کوو سو لاین اولین کې بالینګ کوو سو غلطي باغی کې ځکه چې وکټ آسان نه و. آسان هغه غلط و چې موږ غلط بالینګ وکړو او ته روم ورکو ډېر مخکې بال ورته وکړو نو هغه آسان ولو او بال او کومنګ ګډ لاین کې وکټ ټو وکټ بالینګ کو بیا مشکل لګا غلط شاټ نه لګیدې بیا به تا غلط ټرای کوله یا به وه یا آؤٹ کې دی په او ما غسه اوس یو وکټ چې موږ ته دوه وکټ راغله وکټ ټوټلی چینج و بیا سپین کل پاره او موږ په کامیاب شو. نه ننګیال خلو پغړې ده افغانستان آینده ده. زه دا نه ویلم چې ما په ځای به دی راځي ما زمو سره لوبه کوم دی هم را سره مانا زمو سره ما او نم بولینګ کو نو الله دیو کې موږ ځای ونیسي نو ښه خبره ده افغانستان آینده ده. صحیح ده اول میچ یو لږ پریشر کې اول دور لږ پریشر کې نو بیا ډاډ ګر نه ډېر ورکړ نو بیا درېم اور کې ډېر خسار د ځوانانو ځلېدل د افغانستان آینده خو روښانه ښودل دي. یعنی زمونږ سومره شاده سومره کرکټ ته یعنی ښه ځوانان روزل کېږي نو خوشحاله یو ځوانانو ده چې سومره ځوانان ټیم ته راځي ښه خبر ده. خو داسې نه چې په ټول یو دم راچول په طریقه په سټپ بای سټپ باندې نو سومره چې ضرورت یې موږ هم باید راسي ټیم ته او انشاءالله موږ سره به ټیم هم کامیابی او ټیم به کلپس کېږي. نه هر وخت شلوریزه زما دایمه زما فیورټ T20 اکثرا او ان شاء الله کوشش کو پرفارمنس کو سیریز درو پټ
پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي د یادې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راوګرځي راشد خان تیر کال تر 500 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالی نه تر سره کړي بلور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځیدل لا هم په شک کې دي د کرکټ بورډ یا د سرچینې ویلي دي د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې ولوبول شي د مجیب الرحمن لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی دی هند په خپل قربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور د یو پر وړاندې خپل میلما انګلستان ته ماتې ورکړي هندي لوبډلې چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالۍ وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ ترسره کړې دي څلور زره شپږ سوه شپږ دېرش پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت یو سلو دوه ویشت دی د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلینډ ته په ټیسټ سیالیو کې دوه د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا څلوېښت ټیسټ لوبې لوبولې دي چې څلور زره اووه سوه اته نوي منډې کړې دي او د دوی د نمرو ارزښت یو سل شل دی انګلستان چې هند ته تازه څلور ټیسټ سیالۍ بایللې دي په نه څلوېښت لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی یو سل یولس دی په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په څلورم مقام کې نیوزیلینډ په 5 مقام کې پاکستان په 6 مقام کې ویسټ انډیز په 8 مقام کې سریلانکا 8 مقام کې بنگلاديش په 9 مقام کې زیمبابوې په 10 مقام کې ایرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ توپ اچونکې روی چندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکول شول چې د خپلو نمرو مجموعه 904 ته لوړ کړی چې لامل یې اول مقام ته ورسید دغه د نمرو ارزښت تر دې د 1800 دی دغه راز د استرالیا توپچون کې جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري جسپریت بومرا په دریم مقام کې کګي سوراباډا په څلورم مقام کې پاٹ کمنز په پنځم مقام کې نتن لاین په شپږم مقام کې رویندرا جدیجا په اووم مقام کې پراب جای سوریا په اتم مقام کې جیمز انډرسن په نهم او شاهین افریدی په لسم مقام کې قرار لري د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي د پلی آف پړاو به د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي د کوالیفایر 1 ګټونکي لوبډله به ډایرک یا نیغ په نیغه پایلوبې ته ځي او بایلونکي لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15 نیټه تر سره کیږي د اسلام آباد یونایټیډ او کویټا ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکي لوبډله د کوالیفایر 1 له بایلونکي سره لوبه کوي او هغه به بیا پایلوبې ته ځي پایلوبه به د مارچ په 14 نیټه په کراچۍ لوبغالي کې ترسره کیږي د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان له لوري نوین الحق لوبه وکړه چې د پېښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شویو سیالیو کې یا پلی آف ته د پېښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده خو له ایرلند سره د شلوریزو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی او درنو اوریدونکو وز د خبرونې په دوی مینیمای کې درته ځانګړې مرکه خبرو. از موږ د دې ونې د ځانګړې مرکې میلمه د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی، هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده. په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړی شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوبلړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل د افغانستان 2023 کال کې یو ورځنۍ سیالیو لوبه او لوبلړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړې لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره ښه شوه چې افغانستان بیرته په ورځنۍ سیالیو کې لوبې ځینې وګټلې. او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شل ورځې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خطو پچونه وکړه، څلور لوبغاړي وسوځول. ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته، ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بې څارې پرفارمنس و. لومړي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمین کې 43 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. داسې ننګیال خروټی راغی او په خپل په ډیبیو باندې د 4 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو چې د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 4 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې تر استانه شي، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبېدلو چانس ویني؟
بالکل، دا خو د نوي ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی ته فرصت ورکول کیږي او انشاءالله سیستل کې پلار به اوسې ننګیال خروټي نور زیاتو لوبو کې انشاءالله وګورو. که چیرته راشد خان او مجیب رحمان لوبې ته راستو، البته خپلې لوبډلې ته بیرته راستون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکو 2 میاشتو کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان هغلته د نیوزیلینډ او همداراز د ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي، هغلته د ننګیال خروټي شتون به ډېر ګټور وي، ځکه چې هغه ویکټو باندې لفټ آرم فنګر سپنر کولای شي چې ډېر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دایي چې هغه راتلونکو لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړې توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوي ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په 2 سیالیو کې هغه څه ونه کړل چې تمه ترې کېده، یو ویکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی کله له وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبید؟
علامه محمد غزنفر باندې کوغه کې هغه دا چې علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د گیم د محمد نبی بالینګ کې د سرننګ ویکټ او هغه کې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېره ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکیج کې لوبډله سره یو ځای شي. او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو چې راغی او په او ډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټنګ کې هم ماشاءالله هیټ کولای شي او د انډر 19 ورلډ کپ سیالیو کې موږ د لوبو ولیدل چې تقریبا 150 منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګیټ یو څه حده پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکړه چې ډېر پیاوړی او بغیر د کومې ویرې نه دی بالینګ کوي او د نن ډارې کې چې بیټسمین دې تر وغواړي چې راځه تک په ما باندې شاټ وهي او بیټسمین ریسیو کی یا بال دسې وو کسی بیټسمین ډرایو ته مجبور کسی کله بیټسمین ډرایو کوي بال زیپ سی تر تیر سی او اکثره دی بیټسمین اوټ والی سی. خو فیلډر هم ښه فیلډر دی، یعنی دغه کیچ نیول او بیا په باونډری باندې درېدل او موږ ماشاءالله ټولونه چې قدی فیلډر دغه ده، نو دا په خپله ټوله کې د هر اړخ نه د لوبغاړو سره یو ځای لوبډله پیاوړی کولی شي. علامه محمد غزنفر سره بخت یاري ونه کړه، ګینې په اوله لوبه کې 2 کیچ تقریبا ډراپ شو، یو خو یې خپله ډراپ کړ، یو کیچ کیپر نه تیز تیر شو که سلپ فیلډرونو کېدای شي دته ویکټ سه وله. نو په دې باندې یو بالر ویکټ وانه خیستله، داسې ویل سه دا به ښه لوبغاړی نه وي، زه فکر کوم چې دا به سره لږه زیاتي که دغه په اوله لوبه کې او په دومه لوبه کې دغه اکانمي وګوري نو ښه اکانمي سره بالنګ کړی دا او سره دي چې بیټسمین د اوټولو کوشش کړی دا بیټسمین ته ډېر نمبر نه دی ورکړی نو زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره الله محمد غزنفر یو ښه پراسپیکټ دا یو ځوان لوبغاړی د راتلونکي کې افغانستان ته انشاءالله ډېر سیالۍ وګټلی شي
که څه هم په وروستۍ سیالۍ کې د ایرلند لوبډله تر 15 شهرونو پورې ټوله وسوځېده او 15 شهرونه پاتې شول خو نوې زدران چې دا لومړۍ نړیواله سیالي وه د دې هلي ورکوي چې د افغانستان غوړه چټک توپ اچونکي به وي
نوې زدران بالکل بل نوې لوبغاړی ده هغه نوې بال سره کولای شي په سر کې وکټ واخلي دا چې په دې لوبه کې نوې زدران تړمبي لومبي اورونو کې بال بل ورنکلای شو هغه تاسو زموږ هدف کوم کپتان شاید دا فکر کړی چې نوې بالر دا په ډیبیو باندې دا د سنسي سي رنزونه زینې وکي خو دا چې کله موږ اول بالینګ کوو یا سکور مخه کړی او نوې زدران ته موږ نوې بال ورکو او په ټوله کې نوې زدران ماشاءالله خپل د ټیسټ په ډیبیو کې ځان ثابت کړ او هیله ودایي سي هغه هم د افغانستان لپاره هیلو بیو کې وو چټک تو پچاون کوي دا لاین او لینګث ډېر ښه ده ډېر ښه هارد لینګث باندې دی بال کوي او د دې د هارد لینګث بیټسمین ته ستونزې جوړولای شي او بیټسمین اوټولای شي نو نوې زدران خلو بغاړی ده او بل اټاکینګ بالر ده هغه بدماشي سره وکټ اخیستل سي حمید حسن کوچ کله کله وای نو دا هغه څه په بدماشي باندې وکټ اخیستلای شي خو سم ځوان ده د خپل پیس باندې کار کوي هغه ته سلیم صافای هم د موږ چټک تیز توپ چوونکی بالر ده سي دغه پول د بالرانو را سم سي بلال سمي ده نو دا به ان شاء الله د افغانستان لپاره ډېره ګټوره خبره ای ځکه سیر تر څنګ د فضل حق فاروقي د ژغت تجربه اوس به ډېر سوي ده او ورسره ورسره دغه اوس ډیت اوورز کې بالنګ ډېر خسا وای ده نو دا سي سړی ګوري ان شاء الله هېلي جوړيږي د افغانستان لوبډله به نور هم منظم شي
یو ور به حشمت الله شهيدي په پرله پسې دوه لوب کې نیمه سلیزه وهلې د دې لوب لړۍ د ګټلو عینت همدا کېدای شي
حشمت الله شهيدي خسته بیٹنګ وکړه په اول یو ورځنی سیالي کې ټول نه تیز خپل نیمه سلیزه وهاله دوه مکه ټول نه قرارې نیمه سلیزه خبره وله زه فکر کوم چې دا غ کنډیشنز ته لیدلو سره یو د لوب په اړه باندې په سم شکل باندې پوهیدل او بیا دې سره خپل ځان تطبیقول نو ولې نه کرکټ خو ټیم سپورت دا او یو لوبغاړی په تنهایی لوب نه شي کټلای او په کار د سټو لوبغاړی یو ځای لوب کې ونډه واخلي تر څو لوب وګورې د اشکت الله شاهیدی په کپتانی کې اوس موږ لیدلې دي چې د سره دا فکر اوس پیاوړی سوی ده چې کوم لوبغاړی په څه وخت باندې دی ولوبې په ځانګړي توګه باندې چې کله بالنګ کیږي نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوب کې د محمد نبی راوستل د ننګیال خروټی راوستل هغه باندې اعتماد کول اگر چې په هغه باندې پاول ورکې سکور وسو یا پاول بال باندې پشپګیز ولګېد نو دا په ټوله کې د هغه کیریکټر دی او دا چې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوند لوبغاړي چې هغه نوی ځوانانو ته ورزی او ډاډګیرنه ورکړي دا په خپل یو ډیر غټ قوت دی هر لوب ډل سره او بیرته کې چې د حشمت الله شهیدی رول تر اسو نو خو خامخا د 206 د سرنځو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 200 د سرنځو هدف ټاکل دا کوي چې د کې د دغه نیمه سلیزه ډیره مهمه وه ځکه چې وسره څنګه ته د نوروز سکل رحمان الله ګورباز او سوبل بیټسمن نن درې د تناخه پارتنرشپ بیا د محمد نبی او د حشمت الله شهیدی او وروسته هغه څومره نمرې څنګه توقع کول ونس خو هغه د اوس په وکټ کې به خامخا لګ مشکل او بلګې د شي لګ درې دلې یو په او اسانه نه وي نمرې اخیستل نو د کوم رقم سه اننګز را جوړ کړل ټوله کې بالکل د لوبې پر مخ وړلو کې او بل اخره د افغانستان د لوبو ګټل کې خپل ونډه لري
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز تو بوهنه مخاوه یو سلیزه او یو نیمه سلیزه وهله ولی ګربز یو دم خپل فوم له لاسه ورکوي
وسط لپاره خو ګربز ماشاءالله فهم کده او سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیر اف د ټورنمنت سو یو سره دوا یا نمبر 1 کړي دي په دوا لوب کې او پام دغه باندې به مختلف ارسو سي ان شاء الله ګربز په پراتم کې سیالي کې هم کار کړی دي کې خود ګربز هم دغه لوب ده ګربز وتا تا اکثر لوب کې سکور کوي کله کله به نم کوي او تر نه داسې ګربز خ بیٹسمین ده همدارس ډیر خ فیلډر ده مونږه په دې ډیرو دوه لوبو کې او په څو لوبو کې سکل ګوربس کیپینګ نه کوي په ډیپ باونډری باندې د فیلډینګ کې دي دا غمند بال رانیول د سلوریز مخه راګرځول او په چټک شکل باندې برته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول دا هم باید د لوبې مهمه اړخ ده چې ولیدل شي نو په ټوله کې ګوربس د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده او هیله به دایسي ان شاء الله د افغانستان لپاره راتلونکو کې هم خیر
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو پورستی لوبه کې اتسل وخمنډي وکړي په سخت وخت کې او په لومړي ځلې په نړیوالو یورزنیو سیالیو کې پنځلو بغاړي وسوځول ستاسو له اند محمد نبی باید یورزنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي
محمد نبی خو به څاره لوبغاړي دا او موږ خوشبخت یو محمد نبی غوندي لوبغاړي له روزه کې بیټ سره هم قدر ته په اخیری اورونو کې ډیر خسکور کولای شي اتسل وخمنډي په تیر لوبه کې وکړل هم داراس پنځه وکټې دی اول ځل لپاره دی واخیستل بالکل دایده لپاره یو خلاص راونه نو غټه لاس راونه نو ولزک ستروسه په خپل کریر کې دا نه واخیسته نو اول خو ډورته مبارکي او بل دا چې زه فکر کوم زه خپل فټنس ته ډیر کار کوي نو هله د سه ان شاء الله دای براتلم چې سیالي کې هم د افغانستان لپاره لوبيږي خاص کر اوس خو چمپینز ټرافي د سه اول لپاره اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی د 2015 سیستم کال کې به چمپینز ټرافي کېږي نو هله مو دغه د سه ان شاء الله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبيږي او ان شاء الله د افغانستان لپاره هم دغه سه لوبي وګرځي
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلته د افغانستان قربتوب هم کېدای شي
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي خو بیا دا د سه د سه چیرته تاسو وایي په اماراتو کې افغانستان لوبي کوي او د افغانستان هوم ګراوند دا نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی دا مثلا پال سټرلینګ د غوس د آی ایل ٹی 20 نه خپل یو ورځ نه سیاله یو هم دراست سیاله ترالای نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده نو دا به زه فکر کوم چې صحیح خبر نه ای سیمګه د دې بریا کریډټ هوم کنډیشنز ته ورکو او په هوم کنډیشنز کې ډیر نور خبرې هم دي ځکه چې په امارات کې بیا هغه ماحول څنګه کچیرته لوب په افغانستان کې کېدل جوړې دی سي هغه متفاوت ده دلته خو د نړۍ په کچه باندې یو پیزاندل سوای ګراوند او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول د آیرلند لوبغاړي دلته ډیر لوبغاړي دي نو زه فکر نه کوم چې دومره دي چې خاص اغیز درلودلې یو هوم کنډیشنز داسې مساله داسې سره د نظر نه څه سوالي خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډیر به طرفه غوندې کنډیشنز او ام آیرلند او ام افغانستان دواړو خپل ګټه ته کارولای شوې سي الحمدلله افغانستان په کلوبه وګټلې راشد خان به بیرته راځي نو په لته الحمدلله دا ډیر خبر ده ډیر خزیره ده او مونږ نه تر اوسه پورې راشد خان پرفارمنس نه ده کتلای خو په څه رقم سي هغه خپل فټنس ته پاملر نه کوي څه رقم سي هغه خپل کرکټینګ کریر ته پاملر نه کوي نو ان شاء الله هیله ده چې راشد خان هماغه راشد خان چې کله مخکې مونږ لیدلې او وزلېږي او افغانستان لوبډله ان شاء الله بریا ته ورسېږي
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی ونې لپاره از منګه د لوب ل میدان ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
زدیا غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ زدیار زدیار پدر تو غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ خندان لکھ گل د پریشان پوخ